د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غواخین تاسو د نن ورځې د نه ساعت خبرونو په اخیری غړی کې هرکلی وایم. پر تحفظ پاکستان آرډیننس سخت تنقیدونه، شمالي وزیرستان کې د وسوالو ډلو ترمنځ جګړې، خیبر پختونخوا کې د خزینه روغتیایي کارکوونکو یا لیډی هیلت ورکرز مشکلات، او د خبرلاند حفاظت لپاره د ځینو ګامونو ترڅنګ نور ګڼ رپورټونه تاسو ته په دې خبري سات کې درورو. خاول با له شاهین بنيري د دې خبرونو ور
ستوري مشه د دې وخت مهم خبرونه. په پاکستان کې د حکومت اپوزیشن ګوندونه د تحفظ پاکستان آرډیننس پر ضد یو شوي دي، وایي دا بل به منظوره ته نه پرېږدي. په شمالي وزیرستان کې پر وسلوالو یو بل برید کې 15 وسلوال وژل شوي دي، او د خیبر پختونخوا د سیاست د محکمې خزینه کارمندانو د خپل غوښتنو نه منل کېدو پر ضد د صوبایي حکومت پر ضد احتجاج اعلان کړی. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د حکومت اپوزیشن ګوندونه د تحفظ پاکستان آرډیننس پر ضد یو شوي دي، وایي دا بل به منظوره ته نه پرېږدي. د جمعې په ورځ د متحده قامی مومنټ سینیټر بابر غوري، د پیپلز ګوند، عوامي نیشنل پارټۍ او مسلم لیگ قاب لغړو سره په ټلیفوني خبرو کې د بل مخالفت وکړ او موافقه څرګنده کړه چې په سینیټ کې به د دې مخه نیسي. همداراز د یاد آرډیننس په اړه د اپوزیشن ګوند عوامي نیشنل پارټۍ مشر غړی افراسیاب خټک مشال ریډیو ته صدا سوای.
اداري دي دیس دا اختیار ورکړل شوی دی چې د شک په بنیاد یو سړی وشتل شي په موقع باندې. دا ډېر خطرناک قانون دی په دې لحاظ سره. دا کېدای شي چې د دهشتګردو په ځای د سیاسي مخالفینو خلاف هم استعمال شي.
د تحفظ پاکستان آرډیننس په قومي اسمبلی کې تر منظورېدو وروسته سینټ ته وړاندې کیږي. په شمالي وزیرستان کې په وسلوالو یو بل برید کې 15 وسلوال وژل شوي دي. استخباراتي چارواکو او ځایي خلکو مشال لروته ویلي چې پرون له ماسپخینه وروسته نامعلوم وسلوالو په شوال سیمه کې د مخالف وسلوالو پر یو ګاډي بمی برید وکړ چې په ګاډي کې ناس 15 واړه وسلوال یې وواجل. چارواکي زیاتوي چې په تیرو 100 ورځو کې د وسلوالو ډلو ترمنځ په انخطو کې یو شمیر کسان وژل شوي. یاد دی چې پرون هم په شمالي وزیرستان کې په وسلوالو په دوه جلا جلا بریدونو کې 9 وسلوال وژل شوي وو. د استخباراتي چارواکو په خبره پړومبې پیښه کې د ملا سنگین ډلې 3 وسلوال وژل شوي وو. د حملو پړه چانه ده منلې. د خیبر پختونخوا د سیاست د محکمې خزینه کارمندانو د خپل غوښتنو نه منل کېدو پر ضد د احتجاج په توګه د پولیو پر ضد په کمپاین کې د برخې نه اخستو اعلان کړی دی. مشال لیډو سره په خبرو کې د لیډی هیلت ورکرز د اتحادیې مشرې عائشه مومند وویل چې حکومت ورته په وخت تنخواګانې نه ورکوي، او چې د دوی کوم ملګري د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوي یا ټپي شوي دي، د هغوی د کورنیو سره هم څه مرسته نه کیږي. عائشه مومند نور وویل
مونږ ځکه کار نه کوو چې مونږ ته دمتیانې ملاویږي، مونږ جینکۍ مړې شولې، د هغې باوجود مونږ د خلکو خدمت کوو، او د دې باوجود زمونږ تنخواګانې نشته چې مونږ هلته یو طرف ته د دوی د بچو صحت خیال کوو، او زمونږ بچي د لږې مري نو مونږ به ولې کار کوو.
دوی زیاته کړې چې د صوبې په بېلابېلو ضلعو کې پیلېدونکي د صحت انصاف پروګرام کې به د احتجاج په توګه برخه نه اخلي. د اتحادیې مشرې دړکه ورکړه که حکومت یې غوښتنه ونه مني نو اسلام آباد کې به د پارلمان مخې ته احتجاجي مظاهره کوي. د صوبې د صحت وزیر شهرام خان ترکې مشال لیډو ته ویلي چې د لیډی هیلت ورکرز د ستونزو هوارولو لپاره ګامونه پورته کوي، او دوی به ډېر زر خپلې تنخواګانې ترلاسه کړي. په کراچۍ کې پولیسو د لټون په عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان د غړو په ګډون یو شمېر مشکوک کسان نیولی دي. بلخوا په کراچۍ کې وکیلانو په فرقیزه تاوتریخوالي کې د خپلو ملګرو د وژل کېدو پر ضد نن احتجاج اعلان کړی. د رینجر ځواک لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د دوی سرتیرو د کراچۍ په بېلابېلو برخو کې د جمعې په ماښام د چاپو پر مهال 12 مشکوک کسان نیولی دي. بلخوا پرون په کراچۍ کې لشیه مسلک سره تعلق لرونکي وکیل وژل شوی. همدارس په کراچۍ کې وکیلانو د خپل ملګرو د وژل کېدو پر ضد د احتجاج اعلان کړی دی. په دې اړه د وکیلانو د اتحادیې کراچۍ بار اسوسییشن یو غړی اقبال شاه مشال ریډیو ته وایي
پرون اول ورځ دو وکیلان څنګه کړی شو، نو د دې مناسبت سره کراچۍ بار اسوسییشن خپل بار کونسل سټرایک اعلان کړی دی. نن بدرېم ورځ شي کار بند حوالتال دی.
نن ماسپخین په خوست ښار کې دوی بمی چودنې شوي چې لکبل الک تر لګه 2 تنه پولیس وژل شوي او 15 نور پولیس ټپیان شوي دي، چې د یو تن پولیس روغتیایي حالت نازک خودل کیږي. لومړنۍ چودنه د خوست ښار په لویدیځ کې د پروژې پل ته نږدې او دویمه چودنه هم د خوست ښار د تڼیو اډې ته څیرمه شوې ده. د دغه بمی بریدونو پړه چا نه ده منلې. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. امریکې د کرایمیا له روس سره د الحاق په تړاو کې نوي بندیزونه اعلان کړي دي او خبرداري ورکړي چې واشنگټن او ملګري یې چمتو دي چې د ماسکو پر ضد نور ګامونه پورته کړي. د امریکا د مالیې وزارت پرون په یو بیان کې ویلي دي چې دغه بندیزونه د یوې ګیس کمپنۍ شپږو کرایمیایي بلتون پالو مشرانو او د یو هغه پخوانی یوکرایني چارواکي پر ضد دي چې له یوکراین څخه د کرایمیا په جدا کولو او د دې سیمې له روس سره په یو ځای کولو کې لاس درلود. د دې پریکړې له مخې د امریکې په اختیار کې چې څومره هم د یادې کمپنۍ او کسانو اساسي دي هغه به کنګل کولی شي. د یوکرین له بحران سره په تړاو کې د امریکا لخوا دا په دریم ځل بندیزونه لګول شوي دي. او سپینه ماڼۍ وایي په ملګرو ملتونو کې د ایران لخوا انتخاب شوی سفیر حامد ابو طالبي ته به د امریکا ویزا ورنکړي. د سپینې ماڼۍ ویان جې کارني د جمعې په ورځ ویلي ملګرو ملتونو او ایران ته ویلي چې ابو طالبي ته به ویزا نه ورکول کیږي. دا ایرانی چارواکی تورن دی چې په 1981 کال کې په تهران کې د امریکا د سفارت په محاصره کولو کې لاس درلود. د ولسمشر بارک اوباما ادارې مخکې دومره ویلي وو چې په ملګرو ملتونو کې د ایران د سفیر په توګه د ابو طالبي نومول مناسب کار نه دی. ایران ویلي دي چې د امریکا لخوا د ابو طالبي د ویزې ردول د منلو وړ کار نه دی او وایي چې نوموړی ډېر تکړه ډیپلوماټ دی. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
شاهین بنیری درته خبرونه ویل او ردونکو په دې غړي کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتون تفصیل اورو. اپوزیشن ګوندونه وایي تحفظ پاکستان آرډیننس د بشری حقوقو خلاف دی او دوی به یې سینټ کې رد کړي.
دا عموماً خلاف دی. دا حق کوم پولیس ته نه ورکو کې درې میاشتې پاره یو سړی ونیسي تو آئین دا وایي چې یو سړی تو گرفتار ہوگا ودن 24 آور عدالت ته پیش کی.
حکومت سره د امن مذاکراتو لپاره د طالبانو د کمیټې رابطکار یا کوارډینیټر مولانا یوسف شاه وایي خبرې لزنډ وروسته دوه ورځو کې شروع کیږي او د وسلوالو ترمنځ جګړې به د امن په مذاکراتو اغیز ونه کړي.
زمونږ د سولې سره اغین خطې هیڅ تعلق نشته. د مذاکراتو ټول په حمایت کې دي او ټول چې څومره تنظیمونه دي هغه ما سره انفرادي مرابطې کوي د مذاکراتو حامیان.
خیبر پختونخوا کې خزینه روغتیایي کارکونکي یا لیډی هیلت ورکرز ولې د صحت انصاف په نامه کمپاینونو کې له کار کولو انکار کوي.
مونږ ځکه کار نه کوو چې مونږ څه دمتیانې ملاویږي زمونږ جینکۍ مړې شولې زمونږ تنخواګانې نشته چې مونږ هلته یو طرف ته د دیو د بچو صحت خیال کوو او زمونږ بچي د لږې مري نو مونږ به ولې کار کوو.
د دې او نورو رپورټونو او ریدل لپاره موږ سره اوسه. لومبی رپورټ ترجو اوریدونکو پاکستان کې د حکمران ګوند مسلم لیگ نون مخالف سیاسي ګوندونو پر تحفظ پاکستان آرډیننس سخت تنقید کړی ویلي دي چې دا به له سینټه منظورېدو ته پرې نه دي. د آرډیننس کول شوي چې امنیتي ادارې به نور واک ولري او که په یو چای د ترګرۍ کولو شک راشي هغه تر یوې مودې پورې بغیر له کوم عدالتي حکم څخه په جیل کې ساتل شي. سراج ظهیر په اسلام آباد نور تفصیل درته وایي.
د مخالف ډلې سینیټرانو د حکومت لخوا د تحفظ پاکستان بل مخالفت کړی دی او وایي چې دوی به په سینټ کې دا بل منظورېدو ته پرې نه دي ځکه چې دا بل د بشري حقوقو خلاف فرضي ده چې استخباراتي او قانون نافذ کوونکې ادارې به د شک په بنیاد یو تن درې میاشتو پورې په خپل ولکه کې ساتي نو داسې خو به بشري حقوقونه پامال شي. دغه رنګ بل پلو هیومن رائټس واچ هم خپل یو بیان کې د دې بل مخالفت کړی دی او ویلي دي چې دا بل د بنیادي انساني حکومت او آزادۍ خلاف فرضي ده او دا نه یوازې د عام وګړي بلکې د پاکستان د سیاست لپاره هم خطرناک دي. نو باید چې حکومت د ترهګرۍ پر ضد د قانون پترس کې د بشري حقوقو خلاف فرضي نه کوي. کله چې مشال ریډیو د دې بل په اړه داوا منشل پارټي د سېنېټر حاج یدل نو پختل نو هغه وې
زموږ پارټي مخالف ده. دا عموماً نه خلاف دی. دا حق مونږ پولیس ته نه ورکو کې درې میاشتې پاره یو سړی ونیسي عدالت ته پیش نه وکړي. زمونږ ته آئین دا وایي ضرور دا ہوئی کہ یہ سڑی تو گرفتار ہو کا ود ان 24 آور عدالت تک پیش کی دادا دا عدالت کا دے کہ تا تلک سزے ورکئی یو میا شور کئی یا ڈیزل سزے ورکئی کہ رشتہ قبضے کی تو انٹروگیٹ ہو کا یا نیک جیل سے لے گی اور ان شاء اللہ تاسو گوری سینٹ کے دارا شی پتا آرڈینس مخالفت ممکن زبا خیال دے پیپل ہم کئی ایم پی ایم ہم کئی مسلم کاف ہم کئی بلکہ جمعیت علماء اسلام ہم کئی اور پارٹیز تھا
ہمدار اسکل چی مشال ریڈیو دا قانونی چارو تجزیہ کار او وکیل شہاب الدین خٹک نا د دی بل پاڑو پختل نوہاغا اوے چی دا بل بدا حکومت لپارا ډیر مسلے را پیدا کری نو باید چی حکومت لدی بلا لاس پسر شی نو موڑی زیادہ کڑا
پاکستان بل کے ډیر داسی شکون دی چی آغا دا بنیادی انسانی حقوق سرا متصادم دی او خبر ادا دی چی دا سونو کالو پا انسانی عمل کی چی کمی خبر مکمل غلط گن لے شوی دی مثلا دا یو ملزم یا دا یو کس یا دا یو انسان یا دا یو سٹیزن دا یو وګړی دا یو شہری دا حق چی آغا سرا بدا سی زیادہ نکی گی دا بنکی گی یا مونگا سی قوانین جوڑول شروع کو چی آغا دا انسانانو دا بنیادی اقدار و دا غی دا بنیادی حقوق کو خلاف وی ظاہر دا چی دا غی خو بیا سرا ٹک قانون نشی وی دا زو خدا گنم چی حکومت دا دا قانون سازی مسئلہ ندا کدی دا الزام پا قانون را ودی نو قانون کیس مسئلہ نشتا ا مسئلہ سیاسی دا ٹولا او دی پا سیاسی لحاظ سرا مکمل فیل شی وی دی دا دی مسئلہ سا حل دی نشتا
دا غرنگ وشال ریڈیو چکلا دا مخالف ڈلی دا سینیٹرانو دا دریز دا حکومتی ڈلی پاکستان مسلم لیگ نون دا قومی اسمبلی غړی ډاکټر عباد خان پوړاندې کې خو نو هغه وې
په بهتره گنجائش او پارشې کې او بده مستنګ کمیټې کې د بیٹ شه د بلې اسمبلی کې د بیٹ شه د کم چې ریزرویشن جو د اپوزیشن ګوندونو هغه د شوی دی دا هغه نه رسټو او زمو په خیال داسې جواز نه جوړي کې به اسمبلی کې بده منډه بیٹ شه د باټې د غور راځي او سټنډنګ کمیټې کې ما اپوزیشن باندې ستو دا هغه د سټنډنګ نوټس سره هم جمع شوی دی دا هغه چې کم ابجیکشن دا هغه سره هم راغلي او کرنټلی کم سچویشن ملک حالات سیکورٹی فورسز اسٹرینتھن کر لیا ہوتا ہے بیک اپ کرے مدیا حالات کی دہشت گرد خلاف سیکورٹی فورسز اسٹرینتھ میں رہے گی خیال ہو جائے سب مزہ آئے تنش کے خبر ہے
ددی بل پہکلا دا ہیومن رائٹس واچ لخوا جاری شوی رپورٹ کے دا ہم ویلے شوی دی چی سیکورٹی فورسز تا آزادی ورکول دا نڑیوال قانون خلاف ورزی دا او پدی طریقہ عام وگڑے ډیر زیات متاثر کی دیشی لو دی سربیر پاکستان تحریک انصاف او پاکستان پیپلز پارٹی ویلی دی چی دوی بد دی بل پر ضد سپریم کورٹ تا زی سراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
اور دن کو تسے دا مشال ریڈیو خبرونی پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام ہم اور دیش دم دا غیر رپورٹ سر ترلی و مرکہ درورو په سینټ کې د حزب اختلاف دی وګون عوامي نېشنل پارټي سینټر افراسیاب خټک له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویل چې دا قانون د پاکستان د آئین له بنیادی اصول سره په ټکر کې دی له نوموړ څخه عبدالحی کاکړ پوښتلی چې د قانون د مخالفت معنی خو بدا نه وي چې حزب اختلاف د ترګري مخنیوي نه غواړي دا غو جواب
دا تاثر صحیح نه دی چې گویا اپوزیشن پارټي چې وی چې عوامي نېشنل پارټي هم شامل ده دا تاسو ته دې دوی د دشمګردۍ ته لري خلاف قانون نه غواړي حقیقت دا دی چې مونږه د دې خبرې طرفدار یو چې یو موثر قانون په کار دی چې ترګري مخونی ولې شي ځکه چې قانونی محاذ ترګري خلاف د مبارزې لپاره ډېر اهم محاذ دی مگر دومره خبردار چې دا قانون باید داسې وشي چې د پاکستان اساسي قانون یا آئین چې دی آئین کې چې کوم بنیادی حقوق وګړو ته خلکو ته ولس ته ورکړل شوي دي چې دا د هغې خلاف ورزي کوي
یعنی څنګه خټک صاحب یعنی تاسو اوس په دې قانون بتاو
مثال په توګه په قانون کې یو پاکستانی ته دا حق حاصل دی چې د هغه خلاف مقدمه چې وي هغه دې عادلانه او منصفانه وي مگر دې کې دا قانون دا اصول بیخي رد کړی شوی دی څو پورې چې یو سړی مجرم ثابت شوی نه وي هغه پورې هغه معصوم دی مگر دی قانون کی دا ویل شوی دی چې څو پورې سړي ځان صفه کړی نه وي هغه مجرم دی یعنی ټول اصول چې دی هغه سر څخه شوی دی همدغه سي چې کوم ادارې دي دیس دا اختیار ورکړی شوی دی چې د شک په بنیاد یو سړی وشتل شي په موقع باندې او بیا دا چې د نیولو بالا کې کوم اختیارات دي هغه ډېر لا محدود اختیارات دي دغه سي تر دې اندازه پورې چې یو سړی د شهریت نه محرومول کېدی شي نو دا داسې اختیارات دي چې په پاکستان او ملک کې چې هغه کې د قوانینو د غلط استعمال روایت شته دا ډیر خطرناک قانون دی په دې لحاظ سره چې دا کېدی شي چې دهشتګردو په ځای د سیاسي مخالفینو خلاف هم استعمال شي.
خو خټک صاحب، ستاسو خپل وړاندیزونه بیا څه دي؟ یعنی دا څنګه شو کېدلای شي؟
موږ ورته په سینټ کې پیشکش کړی دی په څو سو واره چې حکومت ته چې دې قانون باره کې په سینټ کې د ټولو پارټو یو کمیټه جوړ کړي او دې کمیټې ته یو وخت ورکړي چې دا له موجود وخت پورې کار کوي، دې ته یو وخت هم ورکړي او دا کمیټه چې دا دی په دې قانون باندې پاکستان د آئین په رڼا کې غور وکړي او چې دې کې کومې خبرې دي آئین سره متصادمې دي هغه ته وباسي او بیا د قانون چې دی هغه په شریکه باندې ټول خلک منظور کړي. دا پیشکش دی پیپلز پارټۍ، عوامي نېشنل پارټۍ او نورو ګوندونو لخوا نه حکومت ته اوس هم په میز باندې موجود دی.
خو افراز صاحب، خټک صاحب، اخیری پوښتنه دا ده چې لکه دې قانون ته چې وګورو دا خو تحفظ پاکستان آرډیننس خصوصا له ترګرۍ انتها پسندۍ له دې سره به څنګه چلند کېږي په قانوني توګه، نو دا بیا په یو شکل کې د پاکستان له سیکیورټي اسټبلیشمنټ یا فوج یا جاسوسي ادارو سره هم تړل کېږي. نو په دې قانون کې تاسو ته د فوج او جاسوسي ادارو چاپ څومره زیات ښکاري؟
نه، د سیکیورټي اسټبلیشمنټ یا سیکیورټي ادارو رول خو پکې خامخا شته، هغه نقطه نظر پکې یقینا شته دي. خو لکه چې ما ارزو کو، قانون جوړول خو د هغه کار نه دی، قانون جوړول د پارلیمان کار دی. نو باید پارلیمان خپل رول ولوبوي، باید پارلیمان چې خپل جایز رول دی د آئین مطابق د قانون جوړولو چې کوم سلسله ده پروسس دی، په کار ده چې هغه سره سم دا قانون جوړ کړي. هغه نقطه نظر یقینا پکې شته وي. خدا دې چې مالک چې مارزو کو د دې آئینی او قانوني تقاضي پوره کول بیا د پارلیمان کار دی.
اوریدونکو، د سینیټر افراسیاب خټک سره مو د تحفظ پاکستان د اورډیننس په اړه د عبدالحی کاکړ مرکه اوریده. د بشر حقوقو د څار نړیوال اداره هیومن رائټس واچ د پاکستان حکومت لخوا د ترګری ضد په دغه قانون نیوکې کړي او د سینټ غړو نه غوښتي چې دا قانون دی رد کړي. د پاکستان قومي اسمبلی د قانون منظوري ورکړي، خو په قانون باندې د بدیدو لپاره دا پکړه ده چې له سینټ هم منظور شي. په دې حقله له ګلایا ځانور تفصیل ورو.
د بشری حقوقو د اسار نړیوال اداره په یو خبر پاڼه کې وایي چې د پاکستان ترهګرۍ ضد قانون د بنیادی حقوقو او ازادۍ نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. د تحفظ پاکستان آرډیننس 2013 چې ولسمشر ممنون حسین تیر کال د اکتوبر په 6 منظور کړی وو، له قومي اسمبلی نه منظور کړل شوی دی او ضروری ده چې د اپریل 6 نیټې پورې له سینټ نه هم منظور کړل شي. د ایشیا لپاره دغه سازمان مشر براډ ایډم وای، د پاکستان ترهګرۍ ضد قانون کې باید د خلکو بنیادی حقونه ونه ځپل شي. دغه مجوزه قانون د رای ازادۍ حقوقو پورم نه لاریون او شخصي ازادۍ نه سرغړونه ده. دا د نړیوال ولسی او سیاسي حقوقو قانون چې پاکستان په 2010 کال کې توصیه کړی وو نه هم سرغړونه ده. د سازمان په خبره په موجوده شکل کې دغه قانون د پورم نه سیاسي مخالفینو او د حکومت ضد تنقید کوونکو پر ضد کارول کېدی شي. د بشر حقوقو نړیوال سازمان د پاکستان سینټ نه غوښتنه کړې ده چې دغه قانون دی رد کړي او بیرته د قومي اسمبلی ته د بدلون لپاره ولیږي. سازمان په خبر پاڼه کې وایي چې دغه آرډیننس په سریزه کې راغلی چې دا قانون ځکه ضروری دی چې د پاکستان ضد جنگ او د امنیتي ګواښونو مخه ونیول شي او د دې لپاره د ترهګرۍ مقدمو کې د پلټنو او سزاګانو ورکولو عمل توند کړل شي. سازمان زیاتوي چې د ترهګرۍ ضد مجوزه قانون تد دی او د ځینو خبرو تشریح په سمه توګه نه ده شوې او دا امکان شته چې دا قانون د پرامن سیاسي مظاهره کوونکو او د هغو خلکو پر ضد استعمال شي چې په حکومتي پالیسو تنقید کوي. سازمان په دغه قانون کې تر ټولو اندېښنې وړ ماده په اړه وایي چې د ترهګرۍ عملیاتو معنا واضح نه ده او دا دومره مبهم ده که سوله ییز سیاسي کارکوونکي چېرې په سړک مظاهره کوي او په ټرافیک اشارو کې خلل راځي، نو دا به هم د پاکستان امنیت ته ګواښ وي. د بشري حقوقو سار نړیوالې ادارې چارواکي براډ ایډم وای، پاکستان د دې قانون د لارې د ترهګرۍ پر ضد مؤثره ګامونه نشي پورته کولی. دی وای د پاکستان حکومت باید دغه قانون واپس واخلي او د نړیوالو کارپوهانو او د مدني ټولنو په مرسته یو مؤثره قانون مخې ته راوړي.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم 11 بجې،
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې،
د مشال مرکه
په 3:30 بجې،
یادونه
په پوکم 15 بجې.
اوریدونکو چارواکي وایي چې پرون په شمالي وزیرستان کې د ریموټ کنټرول په یو بمی حمله کې 15 وسلوال طالبان وژل شو دي. چارواکي دا هم وایي چې په سیمه کې له 4 ورځو راهیسې د وسلوال طالبان خپل منځي جګړې شروع شوې دي او د دې وجه دا خودل کېږي چې ځینې کسان نه غواړي د حکومت سره مذاکرات وکړي او ځینې بیا په حق کې دي. په دې حقله نور تفصیل له عمر دراز څخه اورو.
شمالی وزیرستان کے استخباراتی ادارو چارواکو او آزاد سرچینو بیگاش پی مشال ریڈیو تاوے چھ 13 ورز ماسپخین اورستا شمالی وزیرستان شوال کے نصرگندا کسانو لخوا د وسلوالو گاڑے پر ریموٹ کنٹرول بم سرا وال وزول شو چھ پکے ناس 15 وسلوال پا موقع و وجل شول. چارواکو دغه پیښه 13 ورځ ماسپخین وروسته د 4 بجو پر مهال شوال سیمه کې وشوه. د دوی په وینا دا معلومه نه ده چې په نخښه شوی وسلوال څوک دی او تر شا یې د چا لاس دی، خو چارواکي وایي د تیرې یوې هفتې نه شمالي او سویلي وزیرستان کې دغه شان بیلابیلې پیښې وشوې چې د بیلابیلو وسلوالو ډلو یو شمیر وسلوال په کې مړه شوي او ژوبل شوي دي. د سیمې خلک وایي د 1300 ورځو نه میرانشاه او میرعلي کې هم د وسلوالو ګاډي په تیزۍ سره ګرځي را ګرځي او ډېره یره خوره شوې ده. چارواکو وی ځایي وسلوالو زنه مشران دغه وسلوالو ترمنځ د روغې جوړې هڅه کوي چې په خپل منځ کې یو په بل بریدونه کوي، خو د دوی په وینا لا هم پکې بریالي شوي نه دي. د چارواکو په وینا 13 ورځ سحر هم شمالي وزیرستان د تاخیل او شوال سیمو کې په دوا جلا جلا پیښو کې تر نه پورې وسلوال وژل شوي ول، چې د دوی په وینا د خپل منځي اختلافاتو په نتیجه کې دغه بریدونه شوي ول. د چارواکو او ځایي سرچینو په وینا په 13 یوه اونۍ کې شمالي او سویلي وزیرستان کې د وسلوالو ترمنځ پر لپسې یو په بل بریدونو کې تر 150 پورې وسلوال د مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي. د دغو بریدونو په اړه وسلوالو طالبانو لا هم څه رسمي بیان نه دی جاری کړی او په دې اړه څه تصدیق یا تردید هم نه دی کړی. عمر دراز، وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو د دغه نښتو په اړه د پاکستانی حکومت سره د طالبانو د مذاکراتي کمیټې رابطه کار یا کوارډینیټر مولانا یوسف شاه ویل دي چې دغه جګړې د سولې مذاکراتو ته کوم مشکل نشي جوړولی او د ده په وینا چې دوه ورځې کې به د سولې دغه مذاکرات شروع شي. زموږ همکار ورسره خبرې کړې او دا رپورټ یې پرې رالېږلې.
د حکومت او د طالبانو ترمنځ په مذاکراتي عمل کې د طالبانو د کمیټې رابطه کار یا کوارډینیټر مولانا یوسف شاه وویل چې د مذاکراتو عمل د سور راځي راسي ولاړو، نو ولې هغوی کوشش کوي چې د مذاکراتو لړۍ یو وار بیا شروع کړي؟
تعطل غونډه راغی او سور راځي رستواله راغی، هغه څه مجبوری وي مخکې نه مونږ ته معلوم یم واضح ملګري زمونږ سفر باندې وو، نو هغې په وجه سره تک تاخیر وشو. انشاءالله هیله لرم چې یو دوه ورځو کې به بیا دا مذاکراتو دا سلسله شروع کړي.
د پښتو قدر کې د مشال رادیو سره خبرې کولې، نو ورنمو مختل چې در روان اجلاس لپاره یې څه تیاری کړې او یا نه؟
او دغه مو فیصله کړې و چې دې ظلمونګه کې نونو طالبانو نه بم موږ دا درخواست کوو چې تاسو خپل ایجنډا راوړی او حکومت نه بم دغه درخواست کوو چې تاسو ایجنډا راوړی. په دې خو ډېر وخت لګي ځکه چې په دې جنگ کې خو ډېره لوی تباهي شوې ده. 2500 پکې کور نه وران شوي دي، 14,00,000 خلک پکې هجرت کړی ده، 500,000-18,000 خلک پکې مړه شوي دي، نو یقینا اوس جمعتونه پکې شهیدان شوی دي. نو دا خو ډېر لوی داسې مسله ده چې گمبیر غونډه مسله ده، نو وخت به یقینا پکې لګي.
د دنه مې پوښتل چې د طالبانو په خپلو کې کوم داسې خفګان خو نشته چې ګینې څوک غواړي چې مذاکرات دی وشي او څوک د مذاکراتو سره اختلاف ولري؟
د دې خپل مابینځ کې د مسعود قبیلې ان خطا شوی او هغه کوم د طالبانو مشرانو کردار ادا کړلو او هغه هلته په سیز فیر وکړلو، الته کانه کی خودلو، یعنی الته یو سمودی د پارا هغه مقرر کی ډز بندی وکي، نو الحمدلله هغه د مقامی صلح حکیم کامیاب شوی دي او باقی زمونږ د صلح سره هغه خطه هیڅ تعلق نشته. دا د مذاکراتو ټول په حمایت کې دي او ټول چې سمره تنظیمونه دي هغه ما سره انفرادي مرابطه کوي د مذاکراتو حامیان دي.
وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان حیدر ګیلانی چې د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زو زوی وو او د شاباس تاثیر چې د پخوانی وژل شوی گورنر پنجاب سلمان تاثیر زوی وو د رخلاصون لپاره خو حکومت دوی ته سوینا کړي او یاد نه نو دی داسې جواب راکړ
دا د حکومت کار دی حکومت ته مطالبه وکي او به چې هغه مطالبه مخې ته راوړي نو بیا مونږ خبره به کوو ان شاء الله
دا ته پوهه نه چې هغه بیا هم د حکومت او د طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د کامیابۍ لپاره دا مطالبه کوي چې بد ډزبندي دي نور هم وغځولې شي شانواز ترغزای مشال ریډیو شبقدر
اوردونکو تاسو ورودل چې د حکومت سره د امن مذاکراتو لپاره د طالبانو د کمیټې رابطه کار یا کوارډینیټر مولانا یوسف شابل چې خبرې به له یو څه ځنډ وروسته دوه ورځو کې شروع شي او کوم د نښتو د اصولو ترمنځ د نښتو رپورټونه چې راځي هغه به په دغه عمل باندې اغیزه ونه کړي خو کارپوهان څېړونکي دا پوښتنه راپورته کوي چې چیرته د طالبانو خپل منځ کې جګړه یې نو آیا د یوې ډلې سره خبرې پاکستان کې امن راوستل شي په دې اړه د اسرار الله مومن رپورټ اورو
د پاکستان په شمالي وزیرستان کې 13 ورځ پر وسلوالو په دوه جلا جلا حملو کې 9 وسلوال وژل شوي او دوه جوبل دي استخباراتي چارواکو مشاله دوته ویل یو برید په دته خیلو او بل هغه په شوال سیمه کې شوې دي په پیښور کې په خوانې پوځي بریګیډیر صاد محمد خان وای د دې بریدونو وجه د طالب وسلوالو ډلو ترمنځ په مشرۍ او له حکومت سره د سولې پر خبرو د اختلاف ده
یو خدای غره چې د فضل الله ناصر په افغانستان کې نو هغه کنټرول دی دلته شورا چې مداغه ناصر په شمالي وزیرستان کې بل په دغه باندې جګړه جګړه هم راغله چې څوک به جان نشین وي نو د دې داسې ګروپونه وو چې هغه غوښتل چې دا لیډرشپ دې د ناصر وزیرستان نه چې کوم به بارته وزي هلته لاړ شي هغه باندې جګړه راځي دا دریم چې کوم مسله دا هغه د مذاکرات دې داسې ګروپونه شته چې هغه وو چې پاکستان سره لاس نه دی ټول په کار او دا زموږ مفادو کې نه دي او خاص کر دې کې مسعود قبیله والے چې کوم دي نه دغه تا مذاکرات سره زیات خیال دي چې دا مسعود ټول به در شو به کور شو نه خبرو تر ته زموږ خیال دي زیات رجحان دي
کله چې مشال ډول بریګیډیر صاد محمد خان څخه او پختل په داسې حالاتو کې چې د وسلوالو ډلو ترمنځ نښتې روان دي نو د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې خبرو څه جواز جوړیږي نو نوموړي ویل هغه په خپل پردې حیران دي چې پاکستان حکومت له چا سره د سولې خبرې کوي د دې په خبره تحریک طالبان پاکستان خو اوس په څو ډلو کې سره وشل شوی او د رنګ پر یو بل وسلوال بدون هم کوي
ګوره دا هم مذاکرات زما په خیال مخ کې نه د دې سماته امید مو چې دا به کامیاب شي فرسکا یو دهشتګر ګروپ دی هغه فرسکا یو سړی اغوا کی خبردار نه چې تاسو یو سړی زندگی بچ کې او دا غلې 100 ملیون ډالر ورکې او لاسکا خان خوشی کې دا مسله نه ده خو آیا تا چې دا وکړل تا نور خلک په خطر کې واچو ځکه چې دا خو یو ادب جوړ شو کنه مطلب دا چې دا خو آسان کار دی دا چې پاکستان کې بس وګوره چې دا تاسو یو تنظیم سره چې کوم دی په دغه دغه باندې خبر شو ځکه چې یو څو بمونه چې دغه خلک یې مړ کړل نو دا څه خبر نور مې وچې دی بیا سبب یو بل تحریک شروع شي اخی به دا کار شروع کړي بیا سره مذاکرات کوي دا چې دغه ورکه دا اخی سره گفتگو شنی دوی کې او سره خو پرې دی بیا چې خبرې کین سره خو پرې دی خپل ځای کړی ریاست خو خپل ځای بیا سره پرې دی
کې د پاکستان د پوز یو بل ریټایر بریګیډیر محمود شاه کڅ هم لدې سره اتفاق کوي چې په طالبانو کې د مقصود او مشرتابه د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو نمنې او غواړي چې د ډلې مشروالي په خپل لاس کې واخلي خو د په خبره له حکومت سره د سولې خبرې طالبان نه بلکې د طالبانو شورا کوي او په شورا کې د طالبانو د ټولو ډلو غړي موجود دي
دا چې کوم شورا سره خبرې کوي دا ټیک کوي دغه چې شورا کې د دې نمائندګۍ شته د دې خلکو کې جګړه خو جدا ده او د دې د دوالو ګروپونو نه یعنی دا شریعت ګروپ هم یو سړی دی چې موجود وي او د جګړه هم دې سره سړی موجود وي زه هغه ما اوس پورې نه دی ویل خو چلو سا پروګرام څه وایم چې دا جوړه ډلې حکومت سره سوله کول غواړي دا د مسعود ډلې
صد محمد خان وایي که څه هم د طالبانو خپل منځي جنگ سره طالبان کمزور کیږي خو د خبره تر سوچ پاکستان حکومت له افغانستان سره په ګډه د وسلوالو پر ضد شریک تګلارا نوی جوړ کړي نو تر هغه نه په پاکستان کې او نه هم په افغانستان کې امن پر ځای کېږي شي
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چا
ډیره سخت راغلی تیر هر څه
کې مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د
مشال تر رانا لاندی بحث د سینی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د خبرونې نیمه کې له شاهین بونیری د خبرونو لنډی زور.
مهم خبرونه. په پاکستان کې د حکومت اپوزیشن ګوندونه د تحفظ پاکستان آرډیننس پر ضد یو شوي دي او وایي دا بل په منظوري ته نه پرېږدي. د تحفظ پاکستان آرډیننس په قومي اسمبلی کې تر منظورېدو وروسته اوس سینټ ته وړاندې کیږي. په شمالي وزیرستان کې پر وسلوالو یو بل برید کې 15 وسلوال وژل شوي دي. یاد دی چې پرون هم په شمالي وزیرستان کې پر وسلوالو په دوه جلا جلا بریدونو کې 9 وسلوال وژل شوي وو. د خیبر پختونخوا د سیاست د محکمې خزینه کارمندانو د خپل غوښتنو نه منل کېدو پر ضد د احتجاج په توګه د پولیو پر ضد په کمپاین کې د برخې نه اخستو اعلان کړی دی. په کراچۍ کې پولیسو د لټون په عملیاتو کې تحریک طالبان پاکستان د غړو په ګډون یو شمېر مشکوک کسان نیولي دي. بلخوا په کراچۍ کې وکیلانو په فرقه ییز تاوتریخوالي کې د خپلو ملګرو د وژل کېدو پر ضد نن احتجاج اعلان کړی دی. نن ماسپخین په خوست ښار کې دوه بمی چودنې شوې دي چې له کابل لږ تر لږه دوه تنه پولیس وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. امریکې د کرایمیا له روس سره د الحاق په تړاو کې نوي بندیزونه اعلان کړي دي او خبرداري ورکړي چې واشنگټن او ملګري چمتو دي چې د ماسکو پر ضد نور ګامونه پورته کړي. سپینه ماڼۍ وایي په ملګرو ملتونو کې د ایران لخوا انتخاب شوی سفیر حامد ابو طالبي ته به د امریکا ویزا ورنکړي. او د عراق له فلوجه خار څخه چې د وسلوالو تر واک لاندې د جمعې په ورځ وروسته لاغي اوسیدونکي د دویمې ورځې لپاره په وتو شو چې وزیر اعظم اعلان وکړ چې حکومتي ځواکونه به په قوي هوډ دا خار د وسلوالو له ولکې خلاص کړي.
د خبرونو لنډیز درته شاهین بنیری وای. اوریدونکو اوس به په اسلام آباد کې زموږ د همکار سراج جهید څخه د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د اداري غټې کې وره.
نن جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې په نړۍ کې لټولو لوی د تیلو پیدا کوونکې او پنځم امیر ترین ملک کویت د خپل پوز د تربیت لپاره د پاکستان د عسکري ماهرینو د خدماتو فیصله کړې ده او دې لړکې معاملاتو له ختمی شکل ورکولو لپاره کویت په اسلام آباد خپل سفارتخانه کې د دفاعي اتاشي دفتر پرانیزي. ادارې وړاندې لیکي چې دا د پاکستان لپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده او چې کله کویت د پاکستان نه د ریټایر پوځیانو او د تربیت ورکوونکو خدمات ترلاسه کوي نو دې لپاره به دوی د ویزې شرطونه هم نرموي چې له امله به یې د پاکستان هنرمندانو ته د روزګار موقع ترلاسه شي او دارنګ به د پاکستان اقتصاد هم پرمختګ وکړي. اداري زیاتوي چې بل طرف ته د عرب ملکونو سره دوستي مرسته د پاکستان د ستراتیژیک مفاداتو او معاشي ترقۍ لپاره ډیره ضروری ده خو دغه رنګ به موږ له ایران سره هم خپل تعلقات ښه کول غواړي ځکه چې ایران زموږ د ګاونډي ملک سره سره د منطقې هم یو مهم ملک دی. خو بیا بل طرف ته ځینو ملکونو ته د ایران سره په تعلقاتو باندې اندېښنې دي. اداري اخر کې لیکي نو په داسې صورتحال کې موږ له کوشش کول پکار دي چې د خلیجی ملکونو سره د اقتصادي مرستو لړکی بلکوم ملک ته د شکایت موقع په لاس ورنشي نو باید چې حکومت د کویت او ایران یا بلکوم ملک سره اقتصادي مرستو کې دا هر څه په نظر کې وساتي او یو غوره پالیسی جوړ کړي. بل طرف ته ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې د خارجه دفتر د ویان دي دخلي لیکي چې طالبانو سره مذاکرات د پاکستان کورنۍ خبره ده او دې کې د افغانستان په ګډون د نړۍ یو ملک ته د خبرو یا نیوکو اجازه نشته. دریو مخ کلی کې چې افغانستان د ټولو منطقې د پاره اهم ملک دی او د دې امن سره د ټولو سیمې امن تړلې دي او دغه وجه ده چې پاکستان هلته د امن او قلاری د پاره خپل کردار تر سره کوي او د افغانستان صدارتي ټاکنې دوران یې پاک افغان پوله تړلې و. اداریه زیاتوي چې د افغانستان د الزام هم به بنیاد دی چې ګنی طالبانو سره د خبرو اترو او مذاکراتو لوجه افغانستان کې حقانی شبکې خپل کاروایانې زیات کړې دي. همدارس د افغانستان طالبانو سره مذاکرات کول یا د هغوی په ضد کاروایی کول د افغان حکومت خپل کار دی او دې کې د پاکستان هیڅ کار نشته. البته افغانستان کې د ترهګرۍ مخنیوی هم د افغان حکومت خپله مسله ده. باید چې هغوی په نور ملکونو او د هغوی په پالیسو د نیوکو په ځای په خپل کور توجه ورکړي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د اکانومیست مجلې دوه مقالې د غټ کې ضرورو. په یو مقاله کې د پاکستانی پوز او ولسی حکومت ترمن د اړیکو په اړه بحث شو. په بل مقاله کې په افغانستان کې د افیمو د کر په ضد د هیواد او امریکا د حل زلو پر موضوع خبرې شوې دي. بوروال کاکړې د دواړو مقالو غټ کې ضرورو.
اکانومیست مجلې د لومړۍ مقالې په فایل کې لیکلي چې په پاکستان کې د پوځي واکمنۍ وروستۍ دوره په 2008 کال کې پای ته ورسېده او پرویز مشرف لندن ته ولاړ. مجلې کې له هغه راهیسې د پاکستاني پوځ جنرالانو د ځان داسې ښودلو هڅه کړې ده چې ګواکې دوی له سیاست لرې دي، خو د پردو تر شا یې اوس هم پر ولسي حکومت زیات اغیز دی. د مجلې په لیکنه اوس پر پرویز مشرف د رواني غداري مقدمې له کبله یو ځل بیا تاوتریخوالی زیاتېږي او زیاتره پاکستاني وګړو داسې فکر نه کاوه چې کله دې هم داسې مقدمه راپورته شي. اکانومیست لیکي خلکو داسې ګڼله چې حکومت به د دې پر ځای چې پرویز مشرف د خپلو کړنو سزاګانې وویني هغه ته به لاره ورکړل شي چې بهر ته ولاړ شي، خو وفاقي وزیر خواجه صاد رفیق نه یوازې د دې امکان رد کړ چې پرویز مشرف به له پاکستانه ووځي، بلکې هغه په ډاګه وویل چې پرویز مشرف د پاکستان او پاکستانی ولس غدار دی او په کار ده چې سزا ورکړل شي. اکانومیست مجلالی کې داسې زبان استعمالول پوځي اسټابلیشمنت خفه کوي او هغوی فکر کوي چې وزیر اعظم نواز شریف چې په 1999 کې پرویز مشرف لری کړی وو اوس به په رښتیا وغواړي چې عدالت خپل کار ترسره کړي. مجله پر پرویز مشرف د رواني مقدمې جدیوالی ته په اشاره سره لیکي چې حکومت په تیره اونۍ کې د هغه د خواست رد کړ چې د خپلې مور د لیدو لپاره له پاکستانه ووځي. مجله په پای کې لیکي په خوا به د پوځي مشر لخوا په ولسي توګه نیوکو په سیاستوالو کې ویره خپروله، خو اوس د دفاع وزیر خواجه آصف مشرف ته په اشاره کولو وایي چې هیڅوک باید دا تمه ونه لري چې له هغوی سره به کوم خاص چلن وسي. له مسلم لیگ نون ډلې سره اړه لرونکی د دفاع اوسنی وزیر خواجه آصف هغه کس دی چې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په دوره کې په بند کې اچول شوی و. اکانومیست مجلې په بل مقاله کې په افغانستان کې د اپیمو د کر پر ضد د دې هیواد او امریکا د هلو ځلو پر موضوع خبرې کړې دي. مجلې کې امریکا افغانستان ته د دې لپاره ولاړه چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه وکړي، خو هلته د نشي موادو پر ضد مبارزې ته هم مجبوره سوه. اکانومیست لیکي امریکا په افغانستان کې د دې لپاره لس ارب ډالر خرڅ کړي دي چې په دې هیواد کې د اپیمو د تجارت مخه ونیسي، خو د شنونکو په وینا دا پیسې تر ځای کېدو لا هم ورهغې خواته وي. مجلې د یو امریکایي چارواکي جان سوپکو له خولې لیکلي چې که د دې پیسو د خرڅولو هدف دا و چې موږ د نشي موادو د کر او تجارت مخه ونیسو، نو موږ په دې کې پاتې راغلي یو.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر
سي. اردوونکو په روس کې یو ټلویزیون د یو بهرنی کس سره چې د یوکرين د مظاهرو په محل په سر ښار کیف ته ورغله وو، یو بل سرکاري ټلویزیون د روس په لوا وطن پرست سره مرکه کړي. د دوو بیلابیلو کسانو او شخصیتونو په حیث خودل شوی دا سړی په حقیقت کې یو کس دی. پدیاړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه دا رپورټ اور
اندری پیتروف څوک دی؟ دا په دې پورې اړه لري چې تاسو د روس ان ټي وی ګورئ او که د روس یو چینل ملګولې. په ان ټي وی کې ویل شوی چې دا څلوېخ کلن کس د 15 یورو سره یوکرين ته تللې د جرمني یو اوسیدونکی دی. اوس دا غب خماته دا په هسپتال کې دی. ان ټي وی ویلی چې په هسپتال سخته پیره ولاړه وه، خو بیا هم دوی کامیاب شول چې هغه سره مرکه وکړي. په دې مرکه کې پیتروف داوه کوي چې هغه ډاکټر دی او څلور پاسپورټونه لري. نوموړی وایي چې د اپریل په 8 تاریخ د یوکرين د حکومت ضد وی مظاهرې ته ورغله وو. هلته یې و زخمی خزه ولیده چې لاس یې ټپي شوی وو. د پیتروف په خبره د دغه مېرمن سره یې مرسته کوله چې څو سخت دریزه نشه ځوانانو په سولې ځا مظاهرچانو بریدونه وکړل. هغه د روسی ټلویزیون ته ویلي چې په 15 منټو کې ژوند بدل شو او یوازې په دې خار کې د څلیر ساعته تیرولو وروسته ماخام نږدې وژل شوی و. د روس په سرکاري ټلویزیون رشا ون کې بیا پتخوف په همدغه هسپتال کې همدغه سي زخمی خودل شوی، خو کیسه یې بدله ده. ټلویزیون د نوموړي په کټ پورې تړلی هغه نارنجي او تور نښان ښیي چې په یوکرین کې د روس پلوه مظاهرینو نښه ده. په همدې موقع خبریال وایي 40 کلن پتخوف به د پښې ماتېدو له وجې لږ تر لږه شپږ میاشتې ونشي کړلی چې په خپله وګرځي. هغه وایي پتخوف په 8 اپریل یوکرین ته ورغلی و او په سر ښار کیف کې د یوکرین د نوي حکومت په کارونو ناخوښي ښودلې وه. پتخوف په رپورټ کې راڅرګندېږي او وایي چې یو وسلوال سړي پر هغه حمله وکړه. نوموړي ویلي چې دغه سړي ورته په سر ټوپک کېښود او غوښتل یې ووژني، خو بیا څو جنکۍ راغلې، هغه یې په لت ووهه او دی خلاص شو.
دا مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم 11 بجې،
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د مشال مرکه
په 3:30 بجې،
یادونه
په پوکم 15 بجې.
اوریدونکو د خبرونې تاسې سبا له مشال ریډیو څخه اوریدلی شئ. د افغانستان انتخاباتو په اړه تاسې د مشال ریډیو نه بیلابیل رپورټونه اوریدي دي او په هغې کې مدا هم اوریدي چې په دغې کې خواوشا 2 میلیونه خلکو رایه واچولې، خو دا سره د دې چې ډیرو خلکو شکایت کړی چې په انتخاباتو په مهال درغلي هم شوې ده. د افغانستان د انتخاباتو د شکایاتو د کمیسیون مشر ستار سعادت سره زموږ همکار جان آقا لکوزی په دې اړه مرکه کړې.
سعادت صاحب، تاسو ته ټول ټال څه شمېر شکایتونه در رسیدلی دي او څه شمېر مهم یا جدي دي چې د انتخاباتو په نتایجو به اغېز وکړي یا به ونه کړي، او په دې اړه څه اجرات شوي تر اوسه کې؟ مهرباني وکړئ اوریدونکو ته توضیحات ورکړي. موږ
څلور کټګوري شکایت لرو. یو کټګوري شکایت د الیس کې هغه ثابت شي د انتخاباتو په نتیجې باندې تاثیر کوي. یو مونږ بی کټګوري شکایت لرو کاغه ثابت شي هغه مخې مونږ کاندي د مجازات کو یا کومې ادارې ته شخص ته توسعه اختیاریه صادرو. سی کټګوري هغه دي چې مونږ پورې اړه نه لري، بیرادوار دي یا هیڅ دلیل نه لري، او دې کټګوري هغه چې مونږ یې اخلو خو د رسیدګي صلاحیت مونږ نه لرو، یعنی د عادي او قضایي مراجعو ته راځي کو. د بی کټګوري شکایت زمان ډیر زیات مخکې له انتخابات نه وي. په دغه مرحله کې چې شکایت کیږي معمولا ډېر شکایتونه چې کېږي دغه درې ډوله کېږي، ای سی وی او ډی وی، البته چې په نورو پړاوونو کې وي. نو مونږ چې اوس اکثره شکایتونه اخلو هغه ای اخلو، یعنی که ثابت شي هغه د انتخاباتو په نتیجه باندې اثر کوي. مونږ شاوخوا 2000 شکایتونه تر اوسه پورې ترلاسه کړي. دا هم په داسې حال کې ده چې هغه مراکزو محلاتو نه چې کوم شکایتونه دي هغه لا مونږ ته نه دي رسېدلي، یعنی هغه د انتخاباتو کمیسیون تر اوسه مونږ ته نه دي راسپارلي. تمه کېږي هغه ډېر زر مونږ ته راوسپارل شي چې هغه شکایتونه حسابان ډېرو محلو نو مراکزو په زرګونو محلاتو نه به مونږ ته شکایتونه راشي، او فکر کوم چې د شکایتونو تعداد به زیات شي.
انتخابات خپلواک کمیسیون ویلی دی چې ډیر ژر به قسمی نتیجې، یعنی د ځینو برخو نتیجې به اعلان کړي. دا به په دې نتایجو باندې څه تاثیر وکړي کنه؟ دا شکایتونه که وڅېړل شي او درغلی ثابت شي،
موږ درې څلور ډوله نتیجه لرو چې هغه والیا ده.
بله،
قسمی ده، ابتدایي نتایج دي، او هغه اخر هم نهایی نتیجه ده. نو دغه درې ډوله چې دي دا مهم نه دي، یعنی دا په هیڅ وجه ګټونکی نه معرفي کوي او بایلونکی هم نه معرفي کوي. هغه څه کله چې موږ شکایتونو ته رسیدګي وکړو د قانون له حکم له مخې موږ چې کله فیصله کوو هغه چې د انتخاباتو کمیسیون ته د مرض پایلي هغه تصدیقوي او یا سکوت پرې کوي، او که نه وي په 40 ساعتونو کې هغوی حق لري چې اعتراض وکړي. که چېرته موږ په هغه فیصلې باندې تاکید وکړو یا د انتخاباتو کمیسیون هغه تطبیقي او که موږ نظر ته تغییر ورکړ هغه هم په هماغه ډول، نو دا نتیجې دا به اعلانېږي. اما دا ممکن راتلونکي نتیجې هم همداسې وي، اما ممکن ډېر تغییر راشي ځکه شکایتونه دي شته. شکایت کمیسیون هم اوس د هماغه ابتدایه بررسۍ په مرحله کې ده، یعنې ولایتونو کمیسیون نه پرې باندې کار کوي. دا کمیسیون نه به د همدې اونۍ تر اخره پورې خپلې فیصلې کوي، او روس ته دغه راوړل دی مرکزی کمیشن ته راځي که څوک استیناف وکړه کړي دا موږ ته دغه تسلیم نسنو هغه تسلیم چې نو کېږي د شکایت کمیشن لخوا د انتخابات کمیشن ته تسلیم کړي هغه مهم تسلیم دی چې
بحثونو کې دا وایي چې انتخابات ممکن دوهم پړاو ته یا دوهم دور ته لاړ شي، ستاسو په نظر دا د دوی رارات یا اټکلونه تر کومه حده پورې موثق دي یا رښتینی دي؟ ستاسو نظر څه دی په دې ته؟
معلومات هم تر اوسه پورې همدا دي، مونږ هم فکر کوو چې انتخابات دوهم پړاو ته اما مهم اداره چې دواړه کمیشنونه تیاری لري که دویم پړاو ته هم انتخابات دي چې دواړه ډېرې رایې چلوي د هغوی ترمنځ که انتخابات کېږي دواړه کمیشنونه د دې لپاره بشپړ تیاری لري. مشال راډیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو ته مینه او سلام وړاندې کوم. زه تر محمد کاروان یم، د مشال راډیو اورم. خلق را توای چې کاروان
چنار سره مانا اوریدونکو په دې وروستیو کې بلکې دوه ورځې مخکې د نیویورک ټایمز ورځپاڼې خبریالي کارلوټ ګال د پاکستان او افغانستان په اړه یو کتاب چاپ کړی دی چې نوم یې دی د رانګ انیمی یا غلط دښمن. پاکستانی چارواکو په دغه کتاب باندې سختې نیوکې کړې دي ځکه چې کارلوټ ګال په خپل کتاب کې لیکلي چې په افغانستان کې د بدامنۍ او ترهګریو تر شا د پاکستان لاس دی. په دې حکله د رضوان مراد رپورټ اورو.
د نیویورک ټایمز ورځپاڼې یوې خبریالې کارلوټا ګال چې ډېر کلونه په افغانستان او پاکستان کې کار کړی دی د افغانستان په جګړه کې د پاکستان د رول پړه یو نوی کتاب لیکلی دی. دا کتاب غلط دښمن یا د رانګ انیمی نومېږي. دا کتاب تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان او پاکستان کې سیاسي پیښو ته کتنه کوي خو اصلي تمرکز یې پر دې دی چې پاکستان څرنګه په افغانستان کې تروریزم ته پراختیا ورکوي او هغه قومي مشران او سیاسي رهبران وژني چې د پاکستان له ژرندې اوبه نسکي. سیاسي کتونکی ډاکټر محمد تقی چې د کارلوټا ګل پر دې کتابې نقدي لیکنه کړې وای، په دې کتاب کې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د امریکا پر حضور تمرکز شوی دی. د کتاب نوم غلط دښمن د سیمې لپاره د امریکا د پخوانی استازي ریچارډ هول بروک له دې خبرې چې موږ خای په غلط هیواد کې د غلط دښمن پر ضد جنګیږو راخستل شوی دی. ډاکټر تکیل واشنگټن په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې د هول بروک د دې خبرو هدف دا و چې امریکایان په افغانستان کې له ډیرو قربانیو او لوړ مصرف سره هم خپل اصلي دښمن ته چې تروریزم دی ونه رسیدل او د تروریستانو ځالې د پولي پورې غړوي.
As I mentioned in my review, they were actually headquartered there and had all the logistic planning operations.
They way لکه څنګه چې ما پر دې کتاب په خپل نقد کې ویلي، تروریستانو هلته اډې درلودې، له هغه ځایه پلانونه، عملیاتي ملاتړ او لوجستیکی خدمات ترسره کیدل. په غیر صورت کې دې امکان نه درلود چې داسې تشدد د افغانستان د حکومت او د نړۍ د زیاتو هیوادونو پر ضد جاری وساتل شي. نو په پاکستان کې تروریزم د دې سرچینې له بندولو پرته په افغانستان کې جنگ فایده نه درلوده. کارلوټا د تاریخونو پر اساس د داسې پیښو مثالونه سره راغونډ کړي چې پاکستان د تروریزم د ځالې او داسې چا په توګه معرفي کوي چې هڅه کړي په غیر مستقیم ډول د جهادي او افراطي ډلو له لارې پر افغانستان د خپل خوخي د تحمیل هڅه کړي ده. د کارلوټا ګل په کتاب کې هغه چودنې او وسلوالې حملې ته اشاره شوې چې په 2008 میلادي کال کې په کابل کې د هند سفارت ودانې دړې وړې کړه. کارلوټا ګل لیکلي، لیوي خو دا هم د هغه نور حملو په څیر و چې په دوامدار ډول په افغانستان کې کیږي، خو کله بلې خوا ورته وکتل شي د امریکا استخباراتي معلوماتو څرګندول چې د دې حمله په پلان کې د پاکستان د استخباراتو ادارې یا ISI لاس درلود. کارلوټا ګل په کرونولوژیک ترتیب دی ورته په خوته یو په بل پسې کتنه کړي او د پاکستان د نن کړیو پر ضد سخت عکس العمل پاره ولاده. دا چې د پاکستان د استخباراتو اداره په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو په ملاتړ تورنیږي نوې خبره نه ده. مخکې تر دې هم جمهور رئیس کرزی او یو شمېر لوړ رتبه غربي چارواکو په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د پاکستان استخبارات په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو په ملاتړ تورن کړی دی. پاکستاني ژورنالیست او هلته د خبریدونکو اکسپرس ټریبیون یو مسؤل مدیر ضیاء الدین په دې اړه چې ولې د دې کتاب پر ضد سخت عکس العمل څرګندېږي ازادي راډیو ته وویل، کارلوټا ګل په خپل کتاب کې د پاکستان استخبارات او پوس اوسامه بن لادن ته په پناه ورکولو تورن کړی دی.
She did not follow up that accusations
د دې
د داسې اداو یا تورونو د ملاتړ لپاره کوم سند او یا د کوم معتبرې پاکستانی سرچینې له خولې حواله نه ورکړ شوې، نو استخبارات او حکومت ټولو پر ضد عکس العمل څرګند کړ. د افغانستان په جګړه کې د پاکستان دخالت او په پاکستان کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو په اړه د کارلو تاګل کتاب په 14 فصلونو کې لیکل شوی دی. په واشنگتن کې د دې کتاب کتونکي ډاکټر محمد تقی چې په اصل کې د پیښور دی، په دې اړه چې ولې کارلوتا د دې کتاب په لیکلو کې بې طرفي نه ده ساتلې، ازادي راډیو ته ویل کارلوتا سیمه ښه پیژني، دا غواړي د قربانی شو خلکو له نظره لیکنې وکړي، د افغانانو له نظره، او دا خبره زما لپاره ډیره مهمه ده. لوستونکو ته هم باید دا مهم وي چې د افغانانو د هغو قربانیو له دیده مسئلې ته وګوري چې درې څلوېښت کاله وجنګېدل.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
بالکل اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو ته هر ورځ نه غنټه خبرونه کوي. په خیبر پختونخوا کې خزینه روغتي کارکونکو یا لیډی هیلت ورکرز وایي چې په دې وروستیو کې چې کوم کار کړی دا غي معاوضه او تنخواه ورته نه ده ملاو شوی، نو له دې وجې نه غواړي چې صحت کا انصاف پر امر چې حکومت کوم کمپاین شروع کړي باغی کې برخه واخلي. په اړه زموږ همکار زلال یوسف زی رپورٹ لري.
د لیډی هیلت ورکرو خیبر پختونخوا تنظیم مشر عائشه مومن مشال ریډیو ته وویل چې هغوی تر تنخواګانو نه ملاوېدو او د هغوی په ملګرو باندې وسلوالو بریدونو کې وجلې شوي او جوبل شوي زنانو ته د حکومت لخوا امدادي رقم نه ورکول له وجې د صحت انصاف په نوم د پولیو او د ماشومان نور رنځونو په ضد مهم څخه بایکاټ کړی دی.
یو غټ افسر او غټ ڈی ایس پی مر شي نو هغه له 50 لاکھ ورکي، او چې یو غریب مر شي، غریب ایل ڈبلیو ایل ایچ ایس مر شي، نو دا هغه د پاره 2 لاکھ هم نه. مونږ زکه کار نه کو چې مونږ ته دمتیانې ملاویږي، مونږ جنکۍ مړې شولې، دا هغه باوجود مونږ د خلکو خدمت کو، او د دې باوجود زمونږ تنخواګانې نشته چې مونږ هلته یو طرف ته د دیو د بچو صحت خیال کو، او زمونږ بچي د ولګي مري، نو مونږ به ولې کار کو؟
نو موږ جا تکړه چې حکومت ورسره 2 هفته وړاندې د تنخواګانو ملاوي دوه ژمنه کړې وه، خو تر اوسه ورته تنخواګانې نه دي ورکړې شوې. عائشه مومن دا هم وویل چې کچلې حکومت د هغوی غوښتنې ونه منلې، نو د روانې میاشتې 14 تاریخ وروسته به اسلام آباد کې د قومي اسمبلی مخې ته احتجاجي ناسته کوي. د پېښور اخون آباد سیمې یوې لیډی هیلت ورکرې روزینا وینا وه چې د تنخواګانو نه ملاوېدو له وجې هغوی د مالي ستونزو سره مخ دي، او ورځ تر وده پرې د قرضو بوج سیوا کیږي.
خاوند مې روزګار هم نشته، داسې هم زموږ هغه د تنخواه باندې کار روان دی، نو د بچو اډمیشن مې نه دي شوی، په کور کې راته ناسي، د کور کرای را سره نشته، کرایدار هم تنګې، دوکانونو والا نه سودا نه راکوي، وای نور قرض دل نه شو درکولې، او ماشومان هم دي، بچیم دي، سلور بچی دي، بیمار شي کله داغه هغه را سره نشته دي. کمې پورې اخر د یو ځای نه قرض رااله، د بل ځای نه قرض رااله، د دومره مګر چا پیره د قرضونو نه ځان ډک کړي چې اوس خو څوک شتم نه چې موږ له مزید او دار راځي.
لیډی هیلت ورکرو د ستونزو په اړه مو چې کله د خیبر پختونخوا صحت صوبایي وزیر شارام خان تر کیسه خو پختل، نو د هغه وینا وا
چې فدرل ګورنمنت دوه میاشتې نه ډیره تنخواګانې نه ورکړې، دلته صوبې ته نه والا کړې. سیکری هل سره ما خبرې وسوکړې، هغه نه ما کنفرم کړ چې یو خدا دی چې دې تنخواګانې پی ان ډی تر رسیدلې دي، ان شاء الله بای منډي باندې ودی تا تنخوا ملاو شي. ته حکومت دا ریسپانسبلټي جوړیږي چې خپل خلکو خیال وساتي، یا راغي سیفټي، مطلب یاده لیډی هیلت ورکر دا یا نور چا څوک دي، اف دې اني کایند اف پرابلم چې کوم دي ته یي یا شته ورته راتلی شي، موږ سره ډیسکس کولی شي، او موږ چې څه کېدې شي موږ بوله کو ان شاء الله.
د پام وړ دا چې د خیبر پختونخوا لیډی هیلت ورکرو دوی ته تنخواګانو او امنیت نه ملاویدو پر ضد وخت په وخت احتجاجي مظاهره کړې دي، او د دې هم پام وي چې تیر کال د مارچ په میاشت کې سپریم کورټ وفاقي حکومت ته د لیډی هیلت ورکرو د نوکریانو د مستقل کولو یا پخولو حکم جاری کړی وو، خو تر دې دمه د سپریم کورټ په دغه حکم هیڅ قسمه عمل نه دی شوی. زلان یوسف زی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیسټریټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده،
د هر اتوار یا یکشنبه، او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ. اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر د ګواښونو سره د مخامخو خبرلون لپاره د بیړنۍ مرستو یو ځانګړی څانګه جوړ کړی ده. په دې څنګه کې د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکي ګمارل شوی دی. دا ګام له هغه وروسته اخیستل شوی چې د روسیو کې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې د پاکستان د وزیر اعظم سره ملاقات وکړ او ته وی غوښتل چې د خبریالانو حفاظت دی وکړي. په دې اړه د شبیر جان رپورټ اور.
دا خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی لخوا د صوبې د خبریالانو د امنیت او خیګړې لپاره یو هاټ لاین ویډیا ټلیفون نمبر سرویس شروع کړی دی چې په د صوبې د هر ضلع څخه خبریالان خپل شکایت درج کولی شي او چاته چې هم څه قسمه امنیتي ستونزه وي نو په دغه ټلیفون نمبر چې شمیره یې 0800000000 ده دې باندې 24 غنټې شپه ورځ ټلیفون کولی شي او خپل شکایت درج کولی شي. د هغې وروسته به دغه په شکایت باندې د متعلقه ضلع پولیس چارواکي عمل درآمد کوي. په دغه نمبر باندې د پیښور د پولیسو مشر په دفتر کې ډیوټي کوونکی یو پولیس چارواکي الطاف د دې نمبر او په دې باندې د رپورت کولو طریقې په خپل باندې وایي.
تاسو د تکلیفي یا شکایتي رچانا یا بل څه خبرې راځي کنه نو هغه به موږ د آی جی په تر باندې ډایرکټ تاسو ډی پی او ته وایي او تاسو ډی پی او به خبره خلکې هر قسم شکایت چې تاسو هیڅ مثلا کالو کو یا څه مسلې کنه تاسو ته نو هغه ټیم به تاسو ډی پی او ته کالو کوم ندی دینا او ډایرکټ پاغي تاسو ملو کی تاسو نمبر راسته به زور کما دا چې تاسو سم معلومات د پاره او دا ونځه لیکم دا سره دا 24 غنټې سره اونډه کې پی کې کې دا جی ټال فری نمبر دی 0800000400 نمبر دی جی.
ولی هم پدې لړکم چې کله په پیښور کې د خبريالانو مشر ناصر خان نو پختل نو هغه د پولیسو دا ګام اوستای او وی ول چې پرون هم دوی په دغه هټ لاین باندې د خپل یو مرګري رپورت درج کړو چې هغه ته زر تر زر پولیس ور ورسېد. بلخوا څو ورځې وړاندې هم په پیښور کې یو نجی ټلویزیون مشر خبریال د کور مخې ته 14 شوی و چې پکې څه قسمه ځاینی ځان نه و شوی. بلخوا په پاکستان کې د خبریالانو مرکزی تنظیم یا پاکستان پریس فاونډیشن وایي چې خیبر پختونخوا د خبریالانو لپاره د ټول ملک یو خطرناک ځای دی او د دوی د رپورټ تر مخه 13 کالو کې په یوازې په خیبر پختونخوا کې 1500 پورې خبریالان وژل شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو ستونزې
دلته وو ډیره لویا مصاله زموږ جنانان سرونو باندې وبراوري او نه جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
یان وی چې باغې کو بوي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولې شم چې پر دې باندې بس موږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
اردن کو تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ. د خبرونه په اخیری برخه کې یو او شاهین بنره په سټوډیو کې ده. لاغه بعد خبرونو لنډیز وره
سړی مشه ده یو مهم خبرونه په پاکستان کې د حکومت او حکومت اپوزیشن ګوندونه د تحفظ پاکستان ارډیننس پر ضد یو شوې دی وایي. دا بل به منظورې ته پرې نه کړي. تحفظ پاکستان ارډیننس په قومي سملې کې تر منظورېدو وروسته سنټ ته وړاندې کیږي. په شمالي وزستان کې پر وسلوالو یو بل برید کې 15 وسلوال وژل شوې دي. یاد دی چې پرون هم په شمالي وزستان کې د وسلوالو ترمنځ په جګړه کې 9 وسلوال وژل شوو. د خیبر پختونخوا د سیادت محکمې خزینه کارمندانو د خپل غوښتنو نه منل کېدو پر ضد د احتجاج په توګه د پولیو پر ضد په کمپاین کې د برخې نه اخستو اعلان کړی دی. په کراچۍ کې پولیسو د لټون په عملیاتو کې تحریک طالبان پاکستان د غړو په ګډون یو شمیر مشکوک کسان نیولی دي. بلخوا په کراچۍ کې وکیلانو په فرقیزه تاوتریخوالي کې د خپلو ملګرو د وژل کېدو پر ضد نن احتجاج وکړو. نن ماسپښین په خوست ښار کې د دوه بمی چاودنې شوې دي چې له کبله لږ تر لږه 2 تنه پولیس وژل شوي او 15 نور پولیسان ټپي شوي دي. د یو تن پولیس روغتیایي حالت نازک خودل شوی دی. د بریدونو پړه چا نه ده منلې. امریکې د کرایمیا له روس سره د الحاق په تړاو کې نوي بندیزونه اعلان کړي دي او خبرداري ورکړي چې واشنگټن او ملګري چمتو دي چې د ماسکو پر ضد نور ګامونه پورته کړي. او سپینه ماڼۍ وایي په ملګرو ملتونو کې د ایران لخوا انتخاب شوی سفیر حامد ابو طالبی تبا د امریکا ویزا ورنکی د سپین مانه بیان جکار نه د جمعې پورې ویلی ملګرو ملتونو او ایران ته ویلی چې ابو طالبی ته ویزا نه ورکول کی.
اوریدونکو شاهین بونیری درته د خبرونو لنډیز وای. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د فیسبوک او د ټوئیټر د لارې هم کولای شئ چې واورئ. او په فیسبوک او ټوئیټر باندې زمنګ د رپورټونو لینکونه شته، تاسو د غزنه زمنګ ویب سټ ته راتللی شئ. د نن ورځې خبرونه هم دومره وي. زمنګ نه ست خبرونه به سبا بیا شروع کیږي. زمنګ نور همکاران به تاسو ری اوس درنه ز بشیر ګواخ، زما تخنیکی همکار اسحاق خان میری، د خبرونو وایان شاهین بنری او نور ټول ملګری اجازه اخلو. الله مو ملګری.